دا ازادي رادیو ده، دا ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. زموږ د ماښامنو یو خبری مجلو لومړی خبری مجله پیل شوه. اوس د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې خپرونې د ماښام تر اووه بجو تاسو پر دغه ځای چې دا اوس یې اورېدلی سئ. نن تاسو ته په خپرونه کې وروسته خبرونه لرو، خو تر خبرونو څخه دمخه تر رپورټونو دمخه خبرونه لرو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی کابل ته رسیدلی او نن ماښام له جمهور رئیس اشرف غنی سره ګوري. ارګ وایي له ډیپلوماتیکو او دولتي لارو یې له واشنګټنه د جمهور رئیس ټرمپ د وروستیو خبرو په اړه توضیحات غوښتي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو شمېر کاندیدان وایي چې دوی امنیت نه دی تامین سوی او بوریس جانسن د برتانیې د صدر اعظم لپاره وټاکل سو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او نن ماښام به د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. دغه خبر ازادي راډیو ته د شاغلي خلیلزاد دفتر راستولی دی. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به په دې سفر کې چې د اگست تر لومړۍ نیټې پورې به وي قطر ته هم لاړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي نن په یو ټویټ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې په اړه لیکلي. د امریکا جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. خلیلزاد لیکلي د پاکستان صدر اعظم له امریکا سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره به هر هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتونکي سوي دي. دا خبر نن د ارګه په یوه اعلامیه کې خپور شو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان پر حالاتو د یو خبریال په جواب کې وویل: زنه غواړم چې لس میلیونه وګړي ووژنم. کنه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې کوه غواړم جګړه هلته وګټم. قطعا لس ورځې غواړي، په لس ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخې پاک کړم. د ډونالد ټرمپ د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په دغسې ناستو او د افغانانو د مشرانو له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو شمېر انتخاباتي ټیمونه وایي چې د ناامنۍ له امله به ونه توانیږي چې خپل انتخاباتي مبارزې په سم ډول ترسره کړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره چې ورسره حکومت کومې مخکې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي عملي کړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې د جمهوریت ریاست د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او منډو امنیت ساتلی شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات به د میزان پشپژمه وي. وروسته به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درته وړاندې سي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د ګیرو په ولسوالۍ کې د مزار په سیمه کې یو اندازه چاودیدونکي مواد او درې تنه چې انتحاري حملې ته یې ځانونه برابر کړي وو نیولې دي. محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د یو موټر بم او دریو ځانمرګو بریدګرو په وسله باندې د غزنی ښار کې پر دولتي تاسیساتو تر روسي بریدونه ترسره کړي، خو لنې کې مرغه چې موخې ته تر رسېدو مخکې تېره شپه د هوایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي.
د پکتیکا په مرکز کې نن البته وسلوالو طالبانو د غزنی پر مسله څه نه دي ویلي. د پکتیکا په مرکز کې نن پر ملي پولیسو یو چاودنه وسوه چې دوه ملکي وګړي پکې وژل شوي او درې پولیس زخمیان دي. د پکتیکا د والي ویاند ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یوه لس کلنه نجلۍ ده. د پکتیکا د والي شاه محمد آریان په وینا چې نن یې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کړې دي، د حملې هدف د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ امنیه قومندان وو چې له دې حملې ژوندی وتلی دی. وسم څو نړیوال خبرونه. بوریس جانسن چې له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو سخت ملاتړی دی، د تریزا می ځای نیسي او د برتانیې د صدر اعظم لپاره غوره شو. بوریس جانسن د محافظه کار ګوند له لوري د موقف ته ټاکل شوی دی. هغه 55 کلن دی او مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم و. بوریس جانسن نن په ټلویزیوني وینا کې وویل:
We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities.
Дай вай, може да октобър па трев диршем и Brexit амали кру. Може ба ла толу мокетуно кар вахло, ау йо арбия ба сара йо ласу, ау дага хиуат ба сара мутахит кру. نړیوال قدرتونه له ایران سره پروانه ونې کې خبرې کوي چې د 2015 میلادي کال اټمی موافقه وساتل سي. د برېټانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین استازي به د جولای په 28مه په ویانا کې غونډه وکړي. په دې کې به د ایران استازی هم وي. دا خبر نن د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له ادارې خپور شوی دی. په دې اړه په بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې به چې د فرانسې، برېټانیا، جرمني او ایران د غوښتنې له مخې جوړیږي، د اټمي موافقې د ټولو اړخونو پر عملي کولو مفصلې خبرې وشي. او د اوکراین د ولسمشر ولادمیر زلینسکی په مشرۍ ګوند د خلکو خدمتکار حزب د هغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. په اوکراین کې تر نن سهاره د رایو تقریبا 9% ګڼل سوی وي او د جمهور رئیس زلینسکی ګوند له 199 ټاکنیزو سیمو په 190 سیمو کې تر نورو مخکې و. زلینسکی پخوا کمیډیانو هغه د اپریل په میاشت کې د اوکراین د جمهوري ریاست ګټونکی سو او جمهور رئیس وټاکل سو. په پارلماني ټاکنو کې د هغه د ګوند مخکېتوب زلینسکی ته د دې واک ورکوي چې ډېر کسان له هغو کړیو چې په زړو سیاسي معاملو کې دخیل نه وو او له حکومته د باندې پاتې سوي دي وټاکي او حکومت ته یې شامل کړي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. افغان حکومت وای د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه وضاحت غوښتي چې وایي که وغواړي د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی سي، خو افغانستان به د نړۍ له نقشې پاک سي. افغان سیاسي څېړونکی انتظار خدم په دې اړه داسې وایي:
د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي، د امریکا سفیر په افغانستان سره احضار کړي، له امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. اصلا د افغانستان برخلیک د تاریخ د 13 کالو جګړې هغه نفس توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار دی.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو اندېښنې به هم واوري چې وایي نامنه یې د انتخاباتي مبارزې په وړاندې لوی خنډ دی. یو کاندید شهاب حکیمي وایي:
زه فکر کوم خلک مشکلاتو سره زیات مواجه دي، کاندیدان ونشي کولی چې ټولو جایو ته ورسېږي، دفترونه خلاص شي.
دا به هم واوري چې د افغانستان د دریو وزیرانو یو پلاوی د رسمي سفر په ترڅ کې د افغانستان ختیځ ولایتونو نورستان او کونړ ته سفر کړی. د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې اوریدلی سي چې وایي د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. نور راپورونه هم لرو. دا مجله مو تر شپږ نیمو پورې چلو. ورسود خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستۍ څرګندونو په اړه خبرګون شو. د لیول ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگتن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. د ارګ له لوري په یو خبرې سوي لمې کې راغلي دي چې افغان ملت به هیڅ بهرني قدرت ته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد برخلیک وټاکي. خطر پردیس په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستۍ او څرګندونو په اړه خبرګون خودلی او له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگتن څخه په دې اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. په هغه اعلامیه کې چې نن په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې راغلي چې د افغانستان ملت هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې له نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا متحدو ایالتونو سره زموږ شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او متقابل درناوي پر بنسټ ده. موږ د سولې د راوستلو په برخه کې د امریکا د همکاري ملاتړ کوو، خو زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې د افغانانو د زعامت له حضور پرته نشي ټاکل کېدلی. په اعلامیه کې راغلي: افغانستان به تل د نړۍ په سیاسي صحنه کې په صلابت او عظمت پاتې شي. د ارګ اعلامیه وایي چې د افغانستان اسلامي دولت د دوو همکارو دولتونو ترمنځ هر اړخیزو اړیکو ته په کتو له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو له واشنگتن څخه د پاکستان لومړي وزیر سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا اعلامیه وروسته له هغې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې
که امریکا وغواړي چې د افغانستان جګړه وګټي په یوې اونۍ کې شونې ده، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه خلک دې ووژل شي. زه د افغانستان لپاره پلانونه لرم. که وغواړم دا جګړه وګټم، افغانستان به له ځمکې پاک شي او محوه به شي، خو زه نه غواړم چې دا کار وکړم او په دې لاره ولاړ شم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل نوي ماموریت په پیلېدو سره یې ویلي چې نن کابل ته راځي. د ولسمشر ټرمپ له دغه څرګندونو وروسته یې په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې نوموړي د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. هیله ده نوې چې ښاغلي ټرمپ تر دې مخکې د یو شمېر نورو هیوادونو په اړه هم ورته توندې او پاروونکې خبرې هم کړې وي، خو د افغانستان په اړه د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغانستان سولې په اړه په دې وروستیو کې خوشبیني او یوې هوکړې ته د رسیدلو په برخه کې هیلې ډېرې شوې دي. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده او واشنگټن غواړي چې په دې برخه کې د اسلام آباد ملاتړ چې په وار وار د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن شوی ترلاسه کړي، خو پاکستان تل د افغان حکومت ادا ورت کړي او د افغان سولې په برخه کې یې د همکاریو ژمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغان حکومت خبرګون مو واوریدی چې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې د کوڅې ادبیات بولي او وایي چې په هیڅ ډول په ډیپلوماتیک قالب کې نسی ځای دی. انتظار خدم په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. اکرام الله اکرام، د مرکې په سر کې ترې د ټرمپ دغه څرګندونو او د افغان حکومت وضاحت غوښتلو په اړه د دواړو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیز په اړه پوښتلې ده.
دغه وخت کې د داسې وضاحت غوښتل دا کاملا عقلي، منطقي، د افغانستان د ملت غږ، د افغانستان د ملت فکر انعکاس او د یو حاکم نظام د اخلاقي مسؤلیت تمثیل روښانه تصویر دی. بهترین کار یې کړی دی. د افغانستان حکومت باید خپل دریځ باندې ودرېږي. د افغانستان د امریکا سفیر په افغانستان کې په احضار کې امریکا باید د دې وضاحت وغواړي. پومپیو وزارت خارجه باید کامل استدلال ولري د خبرې په اړه باندې. دا اصلا د افغانستان برخلیک، دا تاریخ، دا اتلس کالو جګړې، هغه نفس ته توهین دی او سپکاوی دی، وضاحت پکار.
خوب خادم صاحب، د ټرمپ څرګندونې اصلا ستاسو په نظر باندې څه ښایي؟ ټرمپ له دغه ډول څرګندونو اصلا غواړي څه؟
ټرمپ د افغانستان اصلا ټرمپ په خپل شخصیت کې غیر متوازن انسان دی. د امریکا یو مشهور فیلسوف نوم سنسکوریو څه چې د ټرمپ په اړه باندې د وړاندوینې وړ دی، هغه دا چې ټرمپ د وړاندوینې وړ نه دی. ټرمپ هر وخت داسې خبرې کولی شي او هغه په دغه تېرو دوو کلونو کې عجیبې او غریبې خبرې کړي دي. ولې کله چې د ولسمشر په حیث باندې د افغانستان نوم یادوي، دلته یو رقم ډیپلوماتیک مسؤلیت سره دی، یو اخلاقي مسؤلیت سره دی. د تېرو اتلسو کالو ترجماني ده د امریکا د پالیسۍ انعکاس دی. نو په دغسې حالاتو کې د دې له خولې داسې خبره وتلل دا کاملا معنا لري. مونږ بابیز نه شو اخیستلی، مونږ د لیونی په حیث نه شو منلی، مونږ د ماسکو په حیث نه شو منلی، بلکې د یو زمامدار په حیث باندې د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي دي. خپل انعکاسات لري، خپل تاثیرات لري او باید وضاحت یې وړاندې شي.
که په همدغه د وضاحت په موضوع کې لږ پاتې شو، که څوم تاسو وړاندې په اړه باندې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه هم روانه ده، له طالبانو سره شاید اتم پړاو خبرې به هم په راتلونکي کې پیل کېږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ، د دغه ډول موضوع رامنځته کېدل او د افغان حکومت وضاحت غوښتل څومره تاثیرات د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې غورځولی شي؟ په داسې حال کې چې د افغان حکومت په وینا باندې چې امریکا د افغان حکومت یا د افغانستان تر ټولو نږدې ستراتیژیک ملګری دی.
موږ د امریکا سره کومه خپلوي نه لرو، موږ د امریکا سره ګټې لرو، ګډ تاوان لرو، ګډ تهدیدات لرو. کله چې امریکا دریځ او د هغوی تعریف د افغانستان لپاره دا ډول چې لس میلیونه انسانان وژني یا د افغانستان مسله په یو هفته کې له منځه وړي، په داسې حال کې اتلس کاله جګړه کړې ده، د اقتصاد رغښت په نامه باندې، د ښځو د حقوقو د تامین په نامه، د ډیموکراسۍ د تحقق په نامه باندې. فکر کوم چې دغه تعریف بدل شوی دی. افغانستان د شپږمې ګوتې په حیث باندې دغه حیثیت لري. دغسې مسایل رامنځته کول، د وضاحت غوښتل په خپل ذات کې د هغه تعریف و دغه اهدافو چې اتلس کاله مخکې تعین شوي د هغه د تحقق لپاره زمینه برابروي. معنا دا ده چې دغه مسایل خاموش پریښودل دوه تاوانونه کوي. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت شخصیت د افغانستان د ملت په وړاندې باندې راټیټېږي، دویم د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، دریم دا ده چې امریکا لکه څنګه چې حالات بابي زمرودي هم دغسې په مخ باندې بځي، سوله به ونه کړي او که سوله مکې د افغانستان د خلکو په در باندې وانه شي. په لحاظه بهتره خبر دا ده چې ټرمپ او د ټرمپ اداره په دغه اړه باندې وضاحت ورکړي چې تاسو رښتیا هم د افغانستان د جګړې لپاره حل لار همداسې ویني لکه څنګه چې وایي چې په یو وخت کې افغانستان د ځمکې مخ لري کو، که نه رښتیا هم د افغانستان د باثبات افغانستان د تامین او رامنځته کولو په خاطر باندې بل پلان لري.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم و دوستان اوس به یو شمیر هغو اوریدونکو ته ورسو چې دوی هم ازادي راډیو ته د ولسمشر ترامپ د وروستۍ څرګندونو په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار دی ولایت څخه ضیاء الرحمن دا پیغام پیژدمه. دغه ټرمپ چې کومه دی مسؤلیت خبره کړې ده، د ویلي دی که زه غواړم د افغانستان نقشه د نړۍ په مخ باندې ورکولی سم، زه به واده ته ووایم چې کوم وخت جارج بوش رئیس جمهور د امریکې هغه هم دا خبرې کولې چې طالبان دوې لارې لري، یا به تسلیمېږي یا به وژل کېږي. نو زه ټرمپ ته دا وایم چې دا غټې غټې خبرې ګوته رسېسي په خټه کې اخشل شوي دي، خو لږې کوچنۍ د خبرې ډېرې غټې پکې، لیکن دا ناممکنه خبره ده. افغانستان کې دی د پښتنو کور دی، د لوی افغان کور دی، دلته چې هر امپراتوران راغلي دي د افغانستان ورکېدلو نیت یې کړی دی. هغه امپراتوران په خپل ورک شوي د افغانستان شکر دی، دروسه پر خپل پر ځای باندې پاتې دی، بیا به هم پاتې.
السلام علیکم. ملحنه مکانه ولسوالۍ نه عمران خان سره په لیدنه کې ټرمپ ډېرې زیاتې خبرې کړې دي، او دا ثابته کړه چې دی څه په خوله وایي هغه څه نشي کولی. لطفاً میں میرا بانی ہوں کہ دا وہی سے بلس روز کی دا افغانستان خاور دزمہ کی دمخ نا خواہ کوما کتن ناری او تا ستا دنجو سلوی اخمل کو نظر تا دی او ہلمن ولایت دی ترو سا پوری زمان دا ملک امنیت کی رانا ہو سر تی خبری جی منگ پویو گو پدی.
السلام علیکم. حق دوست از نیو رایت مخبری کوم د پاکستان پر اکتباس پانی دونا ویلی سم دا کولو تا معلومات چی پاکستان من د یو اقتصادي او سیاسي فشار لاندې ده، او په ډېر سخت بحران کې ده. او کله چې عمران خان امریکا ته تللی ده، دا د امریکایانو او د پاکستانیانو ترمنځ یو سیاسي معامله ده، او پاکستانیان غواړي چې له اقتصادي انزوا سي، له اقتصادي بحران چې ځان وباسي. نو زه وایم چې هیڅکله امریکایان او پاکستانیان د افغانانو لپاره کار نه کوي او نه هم کړی ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ اخلاص د رادیو او ریاست رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اورېدلی سي. اوس به یو بلې مسلې ته ورسو. د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د ناامنیو له کبله د خپلو انتخاباتي مبارزو پیل ته اندېښمن دي. دوی وایي د امنیت ټینګښت په برخه کې چې حکومت کمې ژمنې کړې وې یوای هم نه ده عملي کړې. خو په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاین غونډو او منډو او منډو تړو امنیت او وساتي. اکرام الله اکرام راپور کوي.
ټاکل شوی چې پنځه ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کېږي. یو شمېر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنۍ له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په ټولو جایو ته ورسېږي چې دفترونه خلاص کړي، خلک حاضر نشي د خپل ځان د ساتنې په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی حکیمی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي، تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي، ځکه طالبان نه دا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالي په ولسوالي باندې کمپاینو کې
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړې او د خپلو تګلارو له مخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامې ولس ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني اسد میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په څلورمه د رایې اچونې له ورځې 8:30 وړاندې پایته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی ستونزه ګڼي، خو وایي کمیسیون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل له مخې دوی امنیت ټینګیږي، کومو ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي. ټولو ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
ښاغلی رحیمی وایي اوس هم کورنیو چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په ګډون 13 کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کابینې یو شمیر غړو د ځینو بنسټیزو پروژو د پیلېدو په هدف نورستان ولایت ته سفر وکړ. د وزیرانو د دې پلاوي مشري د افغانستان د مالی سرپرست وزیر کوي. د نورستان او کنړ خلک د رغنیزو پروژو د نه پلي کېدو له کبله شکایتونه لري. روح الله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د سی شنبې سهار 2 بجې د مالی سرپرست وزیر محمد همین قیومی په مشرۍ د وزیرانو یو پلاوی د نورستان مرکز پارون ته راورسید او دلته خلکو ته په یو غونډه کې خبري وکړه. په غونډه کې د مالی سرپرست وزیر محمد همین قیومی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نورستان آبادی او پرمختګ د ولسمشر غنی په لومړیتوبونو کې دی.
نهره بزرگ کډری ولایت است چې نوازی استفاده معقول صورت گرفته.
هغه ول دلته چې کانال بهیږي د دینه باید د پریخنا په تولید کې ګټه واخصل شي. دلته باید تفریزی نه جوړ کړي شي. بیروزګارو ته باید کاروبار پیدا کړي شي چې دې سره به د ټول ولایت اقتصاد باندې خو اغیزه وشي.
د کلیو پراختیا او بیرغونی وزیر مجیب الرحمن کریمی به ویل دوی غواړي چې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو، کلیوالي سرکونو د جوړولو ترڅنګ د نورستان محلي صنعت ته وده ورکړي او ورته بازار هم پیدا کړي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکړو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیدات ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وویل د نورستان په هونتون منظور شوی او راتلونکي کال کې به درسونه پکې شروع شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لراغلی پلاوی او ولسمشر مننه وکړه او په یاد ولایت کې د نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل چې د پارون خار د نه سرک، یو جمنازیوم، دوه انتظارګاوي او نورې پروژې پکې شامل دي چې 1.5 میلیارد افغانۍ پر مصرف راځي.
په دې کې د پپروک سرک چې 26 کیلومتره دی 2.5 میلیون افغانۍ لګښت به راځي. عمومي سرک 2 لاټ دی چې اول لاټ یې نن افتتاح شو او دویم لاټ به هم 4 ورځو کې شروع شي چې د دې مجموعي لګښت 1.1 میلیارد افغانۍ دی. 23 کیلومتره به وي. دا به د پارون نه تر واما ولسوالۍ حدودو پورې وي. دا به اساسي ډول باندې سرک قیریزي کېږي.
له غونډې وروسته د یادو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی خپل نورستان ته راشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه د هغه سفر وځنډېد او په ځای یاد پلاوی راغې. دغه پلاوی وروسته کونړ او لغمان ته لاړ او هلته هم د یو شمیر پروژو د بنسټ ډبرې کېښودې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوس باندې نړیوال موضوع کانی راوخلو. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د القاعده د پخوانی مشر او د دې شبکې د مؤسس اسامه بن لادن په موندلو کې د دې هیواد استخباراتو ادارې ISI مرسته کړې وه. عمران خان د پاکستان لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د اسامه بن لادن په قضیه کې له امریکا سره د همکارۍ خبره کوي، او هغه همداسې مهال چې د هیواد تر اوسه هغه ډاکټر چې ویل کېږي د امریکا سیایې ته د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه پټ معلومات ورکړي وو په بند کې ساتلی دی. له دې مخکې واشنگټن اسلام آباد تورن کړی و چې بن لادن کلونه کلونه په ابټآباد کې چې پوځي مرکز بلل کېږي اوسېده، او امکان نه لري چې د دې هیواد چارواکي پرې خبر نه وو. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې متحدو ایالاتونو ته معلومات ورکړي چې په نتیجه کې د هیواد وکولای شول د القاعده مشر اسامه بن لادن پیدا او وژني. پاکستان تر اوسه رسما دا رد کړی و چې ګواکې د دغه تروریستي شبکې د مشر د اوسېدو له ځایه خبرو. بن لادن چې په هیبت آباد کې اوسېده د 2011 کال د مۍ په 2 د شپې لخوا د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا دا پیښه په پاکستان کې په ملي سطح ډېره د شرم وړ وبلل شو، او هغه د دې سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ لا زیات شي. عمران خان چې د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له متحدو ایالتونو کتنه کوي، دغه ادا له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد به ډاکټر شکیل افریدی له زندانه خوشې کړي وکړه. ډاکټر افریدی د واکسین دیو کمپاین په پلمه د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه معلومات راټول کړي، او هغه له متحدو ایالتونو سره چې د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شریک کړي وو. نوموړی د امریکا له CIA سره د همکاري په تور مجرم او په 30 کالو بند محکوم شوی دی. عمران خان فاکس نیوز ته وویل دا ډیره حساسه مسله ده ځکه شکیل افریدی په پاکستان کې جاسوس بلل کیږي. هغه زیاته کړه موږ په پاکستان کې تل داسې انګیرل چې د متحدو ایالتونو یو متحد او که د بن لادن په اړه معلومات راسره شریک شوي وی نو هغه به مو له پټنځای راایستلی وی. عمران خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی خبر دی چې پر ISI د مهمو پټو معلوماتو د لیک کېدو په خاطر انتقاد کیږي وویل په خپله د همدې ادارې لخوا د ورکړل شو معلوماتو په نتیجه کې د اسامه بن لادن ځای وموندل شو. عمران خان زیاته کړه که تاسو له CIA وپوښتئ نو درته ووایي چې دا ISI و چې د ټلیفوني مکالمې له لارې د بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه لومړني معلومات ترلاسه کړي او هغه یې ورسره شریک کړي وو. د فرانس پرس په وینا دا نه ده روښانه چې عمران خان د کومو معلوماتو خبره کوي او نه په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو پاکستان رسما دا رد کړې وه چې ګواکې د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر درلود. د جاسوسۍ په چارو کې پخوانی ماهر اسد دورانی مخکې الجزیره ټلویزیون ته ویلي وو چې ISI به خبر و چې بن لادن چیرې پټ دی، او ښایي هغه د دې لپاره پټ ساتلی و چې ورڅخه له امریکا سره د یوې معاملې په توګه کار واخلي. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو اصلي تره له 10 کلونو تعقیب وروسته په هیبت آباد کې چې د پاکستان د پوځ ګارنیزون او پوځي اکاډمي فعاله ده پیدا او وژل شو. په 2013 کال د پاکستان د حکومت له یو رپورټ څخه د لیک شوو معلوماتو له مخې بن لادن ښایي د 2002 کال په مني یا دوبي کې پاکستان ته تللی او د 2005 کال په اګست کې په هیبت آباد کې میشت شوی وي.
خبری مجله ورسته راپور داده چې د اوکراین د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د خلکو خدمتګار ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو ګټلو پر لور روان دی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل کوي.
د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې له 199 حوزو څخه په 199 کې د اوسنی ولسمشر د خلکو خدمتګار ګوند مخکې سوی دی. د سې شنبې په ورځ تر 1.5% پورې رایې شمارل شوې دي، او د لومړیو معلوماتو له مخې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ګوند مخکې دی. د لومړیو معلوماتو له مخې دې ګوند همداراز د ګوندونو په لیست کې 122 څوکۍ یا 43.1% رایې ګټلې دي. له دې سره د خلکو خدمتګار ګوند له خپل نږدې سیال څخه 14% مخکې دی. که دغه ګوند ډېرې رایې یوسي دا به تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته د اوکراین په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو ګوند به په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت رایې خپلوي. د اوکراین د انتخاباتي سیستم له مخې د دې هیواد د پارلمان نیمه څوکۍ د ګوندونو د فهرست له مخې ټاکل کیږي، او نورې په حوزو کې د سیالۍ له مخې. د خدمتګار ګوند زیاتې رایې په داسې حال کې ترلاسه کړي چې په اوکراین کې سیاستوال او ګوندونه نه دي توانېدلی چې د خلکو اقتصادي وضعیت سم کړي. په همدې حال کې به زیلینسکی ډېر واک ترلاسه کړي چې له سیستمه د باندې کسان پر مهمو حکومتي څوکیو وګماري. زیلینسکی د روان کال په اپریل میاشت کې په اکثریت رایو انتخابات وګټل. اروپای ټولنې ویلي چې د اوکراین د انتخاباتو نتایج زیلنسکي او د ده ټیم ته د اصلاحاتو لپاره نوره ښه زمینه برابروي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرینی د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې د نوي مشرتابه مسؤلیت دی چې د اوکراین د خلکو هیلې پوره کړي. زیلنسکي ویلي چې د ده له لومړیتوبونو څخه به یو دا وي چې په اوکراین کې اداري فساد له منځه یوسي. اداري فساد هغه ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د اوکراین اقتصادي وده زیانمنه کړې ده.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې مو راسره واورېدلې. پښتو خبرونې د نن لپاره همدلته پای ته ورسېدې. درې مجله زمونږ کار زرغونه منګل وړاندې کوي. ښه راغلې زرغونه.
تشکر از شما.